ټاکل شوې ده چې بل سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ کابل د پروسی په نوم د دوهمې غونډې کوربتوب وکړي. افغان اجرایه رئیس نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې له هغه هیوادونو باندې د فشار راوړلو ټینګار وکړ چې افغانستان ته چاودیدونکي مواد استي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کړی چې سمدستي ورباندې رعایت کړي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مزاج مل اند لا نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پایله خبرونه کو. فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ملي اردو ژغ وکړ چې ملي فکر وکړي او کوچني تفاوتونه دی په پام کې نه نیسي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای جمهور رئیس ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل څوک د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو د ملاتړ کوونکو مخنیوی وکړي چې د بشري حقونو نقصته یې زمینه برابره کړې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې د کراري ژغ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ملي وردو ژغ وکړ چې ملي فکر وکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون او ملي پوځي اکاډمۍ کې د نویو منصبدارانو د لسمې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل:
ایتاسي ویات یوازې ملي وردو زبلاري کلی لاري ولایتونه لاري نور ټول ویاتونه دي، اما دا هویت لر ټولونه هم سختتر ده هم مقدستر ده.
د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه چې په ملي روحیه د اردو فعالیت په د سیاست او جګړې په ډګر کې د بری سبب سي. هغه ویل مخکې به افغانانو د جګړې میدان ګټل خو په سیاست کې به یې بایلله او تر دې وروسته به دواړه د دوی په برخه وي. د مارشال فهیم له دفاعي پوهنتون او ملي پوځي اکاډمۍ نن 1599 منصبداران فارغ شو چې اته شځې هم پکې وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای جمهور رئیس ته مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای بل وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. زاخیل وال نن پر ټویټر ولیکل چې د هغه د استعفا په اړه خبر شوی خبرونه ناسم دي او دی به د نوي سفیر تر ورته خپل کار ته دوام ورکړي. هغه په بل ټویټ کې لیکلي چې لکار د لری کېدو پریکړه یې د دې لپاره کړی چې یوازې د دوو کلونو په خاطر په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د دندې ترسره کولو ژمنه کړې وه او هغه موده بشپړه سوې ده. زاخیل وال د ځان په سپین ناوی کې لیکلي ولسمشر ته یې څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې له سفارته د لری کېدو په بدل کې د بل مقام تمه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسه په نوم نړیوال کنفرانس کې به د سولې لپاره خپله طرحه بحث ته وړاندې کوي او د ګډونوالو د سیاسي ملاتړ خپلولو هڅه به کوي. د کابل پروسه دوهم کنفرانس د چهارشنبې په ورځ جوړیږي چې د چین متحدو ایالاتو د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو د ځینې نړیوالو سازمانونو او د عربي هیوادونو استازي ګډون پکې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن د سولې لپاره د حکومت د طرحې پر جزئیاتو خبرې ونه کړې. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسېد. افغانستان روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا چې مقر د سویس په ژنیو ښار کې دی درې کلن غړیتوب ترلاسه کړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له سویسه له ازادي راډیو سره په امریکه کې وویل
هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودیدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د سوریې په کورنۍ جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواو ژغ کړی چې په بیړني ډول د هغه د شوځنۍ اوربند چې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتنه سوې عملي کړي. ګوترس نن د سویس په ژنیو ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې مرسته کوونکي ادارې په غوطه ټول شرقیه کې چې د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې د خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو ته بشپړه تیاری لري.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago.
دا وی لکه څنګه چې ما د شنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل، زه غواړم چې بیا وایم چې غوطه ټول شرقیه نور انتظار نسی کولای. نور یو وخت دی چې پر ځمکه د دې دوژخ د مخنیوی وسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې له ځنډه پرته د اوربان ټینګېدو غوښتنه پکې سوې ده. د ترکیه حکومت نن وویل رسمي اسناد یې د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمنی غوښتنه کړې چې د سوریه د کردانو د ټولنې پیژندل سوی مشر صالح مسلم ورته وسپاري. صالح مسلم مخکې په سوریه کې د ډیموکراتیک اتحاد ګوند مشر و. د ترکیه د صدراعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته حاضر سي. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو نیولی دی. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند غړو پر ترکیه تور پورې کړی چې له قانوني صلاحیته پرته د نورو هیوادونو د وګړو د توقیف غوښتنه کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله نن عراق ته روانه ده. دا په تیرو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د سعودي عرب د فوټبال لوبډله عراق ته د مسابقې لپاره ځي. په عراق کې به د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې د چهارشنبې په ورځ سره مخامخ سي. په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر مهال چې پر کویت حمله وکړه د نړیوالو لوبو په ترسره کېدو بندیز دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې ویلي دي چې د دې شورا غړي هیوادونه او نړیواله ټولنه دې پر هغه هیوادونو او ډلو فشار راوړي چې افغانستان ته میلونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره یې کاروي. د ښاغلي عبدالله د دې څرګندونو په اړه په ریپورټ سربیره د اجرایه رئیس د ویان لمرستیال جاوید فیصل سره مرکام لرو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوې د بل سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ کابل د کابل د پروسې په نوم د دوهمې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمیر دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړلې ده. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي ورباندې رعایت کړي. دا د آزادۍ راډیو ده. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه او دا په دې شورا کې د افغانستان په استازیتوب د ښاغلي عبدالله لومړنۍ وینا ده. نوموړي په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د هغو ډلو او سازمانونو پر ضد او هیوادونو پر ضد فشار زیات کړي او اقدام دې وکړي چې د په وینا افغانستان ته مینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره کارول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم څرګندونې کړې دي. په اړه د نوریاس نوري نن ورو تفصیل اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په خپل وینا کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. عبدالله وویل هغه ډلې چې له افغانستان نه د باندې خوندي ځایونه لري د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
زموږ ملکیان او امنیتي ځواکونه د حملو او ځانمرګو بریدونو اصلي قربانیان دي. هیڅ ځای خوندي نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه له 2015 کال راهیسې د هغو تروریستانو او جنګیالیو پر وړاندې د دفاعي او تهاجمي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري چې له سرحدي سیمو د باندې خوندي ځایونه لري.
ښاغلی عبدالله په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسید. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 10,000 ملکیان په افغانستان کې تر ډېره په ځانمرګي بریدونو او بمي حملو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
دوستانو وامو اوریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس په جنوا کې د بشري حقونو نړیوالې شورا ته وینا کړې ده. خغلی عبدالله چې دی شورا د افغانستان په استازیتو چې دی شورا ته د افغانستان په استازیتو به لومړنی وینا کوله په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې. د خغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایي ریاست لمرسیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
اجرایي رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی د هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطره په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر شوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړی. همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړی او کړی چې خام چاودونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدارنګه د حقوقو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څو په نتیجه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې. همدارنګه په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمینه تر پخوا ښه مساعده شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راه استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونه او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ یې ژمن دي چې هغه ماینونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم له منځه یوسي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همدارس د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوی ماینونه چې دا ویل کېږي چې له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دای څه غوړي لنړیوالې ټولنې
د دې بحث او چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغو ډلو لخوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د دغه ډلو ملاتړ هیوادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اصلاح شوي ناچاودونکي د هغوی په واک کې وي. دا د باعث کېږي چې ملکي تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه ورڅخه واخیستل شي. ګران پلان دی چې دلته جنیوا کې د افغانستان اجرایی رئیس سبا ته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال قانون څنګه تعهدات په کانفرنس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي او هلته به هم بحث دې ته متمرکز شي. افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له درس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وشي. دا مشکل په افغانستان کې حق
د ځینو راپورونو لمخه افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکی وګړو بشري حقوقونه تر پخو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس توجیه صدا
ګری وختونه مشکل دا وی چې تروریستان د ملکی خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي یا هم هغوی اکثرا د ملکی خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې ځانمرګي بدون فرارې باعث کیږي چې بالاخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کم شي. ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکی خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په دګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې کیږي. ولې دا پتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو د ملکی خلکو او د هغوی د تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخصې لارښوونې کیږي.
او د اجرایی رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړې.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلی او د هغه طرز دمه یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس پرې کار کوي چې پر اساس د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راټیټیږي او افغان ځواکونو ته به مشخصې لارښوونې کوي.
دوستانو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل شوې ده چې بل سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ کابل په همدې نوم د خپلې پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې غونډې ته چې ویل کېږي د سولې په اړه به یو جامع پلان هم پکې افغانستان د دې غونډې برخوالو او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د عملي کولو لپاره یې د هغوی ملاتړ خپل کړي د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه نوریاس نوري په سټډیو کې دی او نور تفصیل نه دی اورو.
بله آن صاحب مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیرو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه تایید کړې چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د 15 هیوادونو او درېو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دغې غونډې ته لازم تیاری نیولی دی.
تا حال بسیاری از کشورهای اشتراک کننده و همچنان سازمانهای بین المللی که
تر اوسه ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چې په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره ورته بلنه ورکړل شوې وه د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو یا د افغانستان لپاره د خپلو استازو په سطح د ګډون ډاډ ورکړی دی. د کابل د پروسې دغې غونډې ته له دې پلوه هم ډیر اهمیت ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر او د سولې د عالي شورا په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په هغه کې د افغانستان له لورې د سولې د یو هر اړخیز پلان د په ډاګه کولو او د هغې لپاره د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو خبره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی مستغنی وویل چې د کابل د پروسې په غونډه کې دوه موضوعات د افغانستان لپاره مهم دي چې د دې غونډې ګډونوال پرې بحث او خبرې وکړي. یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې او بله هم د ترهګرۍ په وړاندې روانه مبارزه ده. د سولې د پلان په اړه یو ځل بیا ښاغلی مستغنی:
دولت افغانستان در نظر داره که تر نشست دوم کابل
د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیز طرح او لیدلوری د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوال ټولنې سره شریک کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کابل د پروسې د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یوه نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم نن دوشنبه وویل چې روانه اونۍ د کابل د پروسې کنفرانس ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې، په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
دوستانو وام اوریدل چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې به افغانستان د سولې په اړه نړیوالې ټولنې ته یو جامع پلان وړاندې کړي. له نوریاس نورینا مننه کوو. ته زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کېدل په جګړې او سیاست دواړو کې د هیواد بریا ډاډ منوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې کړې دي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو میړانه او ملي فکر افغانستان په جګړې او سیاست دواړو ډګرونو کې بریالی کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې او ویل چې د امنیتي ځواکونو دنده سخته خو مقدسه ده.
فصل نن اتاسي هویت یوازې ملي حدود زبلری کلی لری ولایتونه لری نور طول هویتونه دی، اما دا هویت لر طولونه هم سختتر ده هم مقدستر ده. اما امید سی فرقم دیده باشیم. در گذشته ما همیشه میدانه جنگ برده بودیم، میدانه سیاست باخته بودیم. آله هر دوش میبریم.
ولس مشر غنی ویل حکومت ولس دواره په افغان امنیتی ځواکونو باور لري او په کلک اراده سره ملاتړ کوي. د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ په لسمه دوره کې 1528 افسران فارغ شول چې یوازې اته تنه ښځې دي. له دغه پوهنتون او اکاډمۍ نه په تیرو نهو دورو کې څه باندې 9000 افسران فارغ شوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په خپلو دندو بوخت دي. د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون او ملي نظامی اکاډمۍ په 1400 نوریز کال د پخوانی حربي پوهنتون پر ځای د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. دغې فراغت غونډې ته د افسرانو د ملي نظامی اکاډمۍ قومندان احمد الله داور وویل هغه افسران چې له دغه دفاعي پوهنتون او اکاډمۍ نه فارغېږي مسلکي او په ټولو پوځي مسایلو آګاه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه مراسمو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره صداقت او میړانه چمتو دي چې ل خپل خاورینه ساتنه وکړي.
او ډاډ ورکوم چې مونږ نیولې تر اخر عسكر پورې چې فلری سیمو کې په هلمند کې، په بدخشان کې، په کونړ کې، په نیمروز کې د افغانستان د ساتنې په خاطر اتاسو تر قیادت لاندې د افغانستان نه دفاع کوي، ساتنه کوي، په ډیر ایمانداری او په ډیر اخلاص به خپلو دندو ته بدوی ان شاء الله اتاسو قیادت او قومندې لاندې به دوام ورکړي.
خغلی بهرامي ویل د افغان ځواکونو مسلکي وړتیا او میړانه ورستر بلې ثابتېږي چې لاملې په دغه ځواکونو د خلکو باور هم زیات شوی دی. دغه مراسمو په پای کې د مارشال محمد قسیم فهیم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي سلورو ممتاز زده کوونکو عبدالکریم محب رحمان، صبغة الله او مونسیتا د غازی میربچه خان او ملالی علی دولتي میډالونه هم ورکړل شول. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او سیالیو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. دا اصول د علی شورا غړي او دینی عالم قاضی محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې ډول د وطن رانول او د ملت وژل نور د زغم وړ نه دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې په جنگ کې ښکېل غاړې باید یو د بل وژلو لپاره دینی توجیهات ونه لټوي. د سولې د عالی شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي.
زه د ټول سیاسي او دنیوي اهداف لپاره یا د رقابت لپاره استعمالومنه د الله پاک نه حیا په کار ده. جنگ دا موږ په کتابونو باندې تقسیم نکوي. دا بریدای چې شریعت کې کوم احکام دي، فقه کې هغه مسالې به ګرامه کې د کوم ځای کې چې قرآن کریم استدلال کوو هغه وقوف چې زمونږ د دې ترمنځ خبرې اترې ناسته ولاړه شروع شي. دا مملکت نور ورانولو نه دی او دا ملت نور د وژلو نه دی.
دی وای نور په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل د زغم وړ نه دی. خغلې وقات د خبري ورسته له حق کوي چې د رواني ونې د شنبه پورس په ختیځ ولایت کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو دی وی غونډې پر مهال ویل د جګړې دواړو خواو ته یو شمیر دینی عالمان موجود دی او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه قرآنی آیاتونه او نبوي احادیث تحلیل او تفسیر کړي. د اصول د عملی لارو چارو پاړه په دیناسته کې دینی عالمانو د همویل چې د اسلام په مقدس دین کې د هیڅ ډول بیګونا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر ملا په فتوا چې سوګ وژل کیږي د وژونکو ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم پکې شریک دي. په همدې حال کې د کابل د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم مني چې د افغان جګړې په دواړو خواو کې داسې عالمان موجود دي چې د خپل شخصي ګټو په هدف د رواني جګړې روا کولو ته دینی توجیهات لټوي. د دغه شورا مرستيال ګل احمد صدیق چکری د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غاړې علما چې کوم دي او دې غاړې علما چې کوم دي پر لوی رب ته ځان تسلیم کی او دا لوی رب نه وشرمېږي وډار شي. دا نور د خپل ورونه مسلمانان دي نور نه وژني. دا قران دی نور په غلطو ټکو سره نه تفسیرې دی خپل ګټو په خاطر دی نه تفسیرې.
زیات شمیر خلک په دې باور دي چې کچيري دینی عالمان لکه څنګه چې لازمه ده په دې برخه کې خپل مسولیت ادا او له اسلامي ارشاداتو سره سم د جګړې ازرار او د سولې ګټې تبلیغ کړي، لری نه ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هواد یو سرتاسري سولې ته ورسیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دې هدف ته رسیدو لپاره د دینی عالمانو ترمنځ یواله همغږي او د یوې سراسري اجماع رامنځته کېدل ضروری دي.
بلخه د افغانستان او ترکیه د پهنې د وزارتونو ترمنځ د یوې تفاهم نامې لمخې په افغانستان کې د ترکیه د چاغ ایجوکیشن د موسسې د ښوونځیو د ترکیه پهنې بنسټ ته انتقالیږي. د افغانستان د پهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری د ترکیه د پهنې له وزیر سره په کابل کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه کار د افغانستان د پهنې اقتصاد او عدلي وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا د ګډې کمیټې لارښوونو وروسته شوی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
لډیرو بحثونه او جنجالونه وروسته بل اخر په افغانستان کې د افغان ترک د خونځي او مدیریت د ترکیه دولت تر لاسه کړ. د افغانستان او د ترکیه د پوهنې وزیرانو د دوشنبه په ورځ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې د ترکیه د چاغ ایجوکیشن د موسسې د خونځي او مدیریت د ترکیه د پوهنې بنیاد ته ولیکدید. د افغانستان د پوهنې د وزارت سرپرست ابراهیم شینواری وایي د دغو ښوونځیو د مدیریت د لیږد هدف د یادو ښوونځیو د کمیت او کیفیت لوړوالی دی.
دا تصمیم د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ملي ګټو توکې د ورور او دوست هیواد سره د اړیکو ارزښت او د شاګردانو د زده کړې د کیفیت د ښه والي په خاطر نیولی دی. کله چې دا ښوونځي انتقالیږي دا یو نارمل پروسه ده، په ډېر عادي شکل باندې انتقالیږي. ټول اسناد او ټول وسایل او ټول پیسات چې هغه اکثره د پوهنې د وزارت دي هغه به د یو قرارداد له مخې د تیر معرف بنسټ نه انتقالیږي.
خاغلی شینواری وایي د دغه تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو شمیر 28 او د زده کوونکو به یې 13,000 ته لوړ شي. افغان ترک اوس د هیواد په اووه لویو ښارونو کې 14 ښوونځي لري چې 8,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د افغان ترک ښوونځي د نړۍ په شاوخوا 50 هیوادونو کې څانګې لري او ویل کیږي چې د امریکا د یو تبعه ترکی نژاد فتح الله ګولن لخوا اداره کیږي. پخوا تر دې د دغو ښوونځیو د بندېدو او یا د دوی د مدیریت د انتقال د راپورونو پر وړاندې د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو کورنیو غبرګونونه ښودلي وو. د روان لمریز کال د لیندۍ د میاشتې په وروستیو کې د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د کمیټې غړو ادعا وکړه چې د ملي امنیت یو شمیر سرتیري پرته له اجازې د کابل ښار په تایمني سیمه کې د افغان ترک یو ښوونځي ته ننوتي او د ښوونځي 4 استادان یې نیولي دي. امنیتی منابع ویلی چې دغه استادان د یو لړ شکونو په اساس نیول شوي وو خو بیرته خوشي شوي دي. دا هم ویل کیږي چې د نیول شوو دوه کسان اوس هم په توقیف کې دي. د ترکیې د پوهنې وزیر عصمت یلماز چې کابل ته راغلی د پوهنې وزارت له سرپرست سره په یوې ناسته کې وویل د ترکیې د پوهنې وزارت ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت لیږد د دوی د غوښتنو له مخې شوی دی. خاغلی یلماز وویل هر هغه څوک چې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تلپاتې دوستي له منځه یوسي له یادو ښوونځیو به وویستل شي.
ترک حکومت olarak افغان حکومتینډن
د وویل موږ د ترکی دولت په توګه د افغانستان له دولت غوښتي وو چې د افغان ترک ښوونځي د افغانستان او ترکی مدیریت ته ولیږدوي. له دغه کار سره به د ښوونې او روزنې کیفیت لوړ شي او هغه اشخاص چې غواړي له افغانستان سره دغه تلپاتې دوستي له منځه یوسي له ښوونځیو به وویستل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې سمدستي اوربند رعایت کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. کاغلی ګوتیرس چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې لټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سمدستي ډېر شورزنی اوربند تغاړه کېږدي. ګوتیرس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبې په ورځ په یو پریکړلیک کې په سوریه کې د بېځنډه اوربند غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربند لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتیرس وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago,
څرنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوتا نور نو انتظار نشي کولی او هغه وخت را رسېدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتا ښار کې د کلورین ګاز په وسیله له پرونۍ مشکوکې حملې وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایي او توپچي حملې وکړې او نه ملکی وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي نن وویل چې په غوتا کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې ویلي و چې په سوریه کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته یې کړه روسیه به هیڅکله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې یې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریه او متحدان یې روسیه او ایران داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په همدې ځای د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې به دا درسره وي.
تشکر از شما اجمالاً، خسته نباشین.